السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن چهارشنبه د اسد لسمه د اگست لومړۍ نیټه ده. د امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی د قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د سهارنۍ لومړنۍ خبرې مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم. اورې چې د انتخاباتو خپلو کمیسون وایي د ولسمشري انتخابات به راتلونکی کال د حمل په 1.5 وشي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. ملګري ملتونه په جلال آباد کې د کډوالو چارو په ریاست د وروستي برید په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت وټاکل شو. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه یې پریکړه نهایي کړې ده. د انتخاباتو د خپلو کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به راتلونکي 1499 هجري لمریز کال د وري حمل د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي، خو د انتخاباتو د کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. ملګری ملتونه په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کیږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پروني ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډیره ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې ګانو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کیږي. په خبر پاڼه کې درې ورځې مخکې جلال آباد ښار کې د قابله ګانو د روزنې پر یو مرکز د ورته برید یادونه شوې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې امامات له خلی ویل شوې دا بریدونه چې په قصدي توګه په کې ولسی خلک په نښه کیږي د کرکې وړ دي. د ملګرو ملتونو دا بریدونه قساوت بلل او ټینګار یې کړی چې د دې بریدونو له ترسره کوونکو سره د محاسبې لپاره باید ټولې هڅې ترسره شي. بلخوا ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی د ننګرهار خلکو ته د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکوي چې د ښاریانو د امنیت د ساتلو په خاطر به هر اړخیز ګامونه واخلي او د هیواد وسلوال ځواکونه به د تروریستانو ځالې په نښه کړي. په یو بل خبر کې ورته چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د ننګرهار والی حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشاره وویل د ننګرهار د والی او د دې ولایت د اوسیدونکي په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او مننه نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د قولي اردو د قمندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره په حکومت کې د ننګرهار د خلکو بې باوري رامنځته کړي. ښاغلي رادمنش وویل د جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر او په ښار کې دننه عملیات پراخ کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت وټاکل شو. راپورونه وایي چې له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سه شنبه پر ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. مانافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2018 کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي په توګه وټاکل شو. پاول منافورت چې 98 کلن دی د 2018 کال اکتوبر کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې له امریکا بهر کار کوو. نوموړي دا تورونه رد کړي. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوي کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې پر ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبرې اعلان له پایتخت بانګوي بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسټه کې ودرول شول. دی اژانس زیاته کړی چې دا درې واړه روسیات بعد نه معلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی تورن کړی چې د یکشنبې د ورځې هغه برید کې لاس درلود شي څلور بهرني بایسکل چلونکي پکې وژل شول. د تاجکستان د کورونی چارو وزارت د سیشنبې پر ورځ په یوه بیان کې وویل د یو نیول شوي مشکوک کس له اعتراف څرګند شوی چې دا برید د دې ګوند یو فعال غړي رهبري کړی. د تاجکستان د کورونی چارو وزارت زیاته کړې چې د بریدګرو د ډلې مشر په ایران کې روزل شوی و او په بریدګرو له برید وروسته افغانستان ته تښتېدلی. تاجک چارواکو دا همګړی د خپلې ادعا په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د دوشنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبې په ورځ د تاجکستان په ختلان سیمه کې د لږ تر لږه یو په وسلو او چړو سنبال بریدګر لخوا دوه امریکایان یوه هالنډۍ او یو سویسی ووژل شول. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې ورچې د انتخاباتو خپل کمیسون د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلان کړه.
کمیسون فیصله کړ چې انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتي در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلی دی چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
گاچولا خرزم تکی خرسوم کریپی گاچم دیتا وای دینه باندې گاچ ناراضی دا کمیسل پاراخ لی نسونه ل پاراخ لی لمن ل پاراخ لی ټیګری ل پاراخ لی بوټه پکې وહી غمی پکې وહીر شل پاراخ.
بیا مو هم سهار بخیر. د ازادي راډیو تغوږی است. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا همګړې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوختې وایي. د سې شنبې په ورځ د دې کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي د دې کمیسون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
کمیسون امروز
سید حافظ الله هاشمی وایي کمیسون نن د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په د راتلونکي 1409 هجري شمسي کال په پسرلي کې د وري د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په اقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا اته نیمې میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. خغلی هاشمی وای تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه درای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړو دا د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو او ولسمشۍ انتخاباتو ته کارول کیږي، او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې درای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څام تر اوسه پوری په رسمي توګه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د وسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او سیارو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخ نامنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکی ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو دات اور کې د آزادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه هم اوریدلای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش یا سیګاری دراوي افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول کې پاتې راغلي. د امریکایي ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړې تورن کړي. د غیڅارونکو ادارې ویلي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لوی قضیو پر ځای وړې قضیې څېړلې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیده نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچنی قضیه څېړلې چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د اویا ډالرو په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. له کله چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې یوازې پروان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خبره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري ایجنټس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه چې د وسلولو طالبانو په وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا ښول سوی چې وسلول طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو په راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نقشه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریه ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریه جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلې دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د اقتصاد د ستونزو له کبله هم د سوریه جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریه په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاشر کوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه نهه کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر دوه کاله مخکې په زوره واده ته اړ کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درو نجونو کې یوه یې تر 13 کلنۍ مخکې ودیږي. سامیا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای شوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دي چې پلار یې سامیا په 1 میلیون افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 13 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 18 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازي ایدلی خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره د کینسر مرکز تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامی روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطانی ناروغانو د کشف سیړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطانی ناروغانو ته به د شعل لري درملنه وشي. د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیون ډالر لګښت راځي چې د یادې امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسې به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به یې ولرو، او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر ته تلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره و چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامی روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړه کیږي چې ډېری پکې ښځې دي. ډاکټران د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پېژندل شوي چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
Global Medical Partners
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانه درملنې زمینې برابرې کړي، او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیايي پرسنلو په همکاري شونی دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمیر ایرانی چارواکو په ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره له لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ترامپ څنګه کولای شي د ایران ولسته ثابته کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینې اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې ندي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ترامپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو په خاني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې ولسمشر ترامپ وپوښتل شول چې آیا د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
ام ریډي ټو میټ اني ټایم دی وانټ ټو
هغه ترامپ پویز چمتو يم چې هر وخت دوی وغواړي ورسره وګورم زدا د قوت او یا کمزوري لیدلوري نه وایم هیڅ ډول مخکله مخکې شرط نشته که دوی وغواړي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی وغواړي
اني ټایم دی وانټ
که چیرې دالي د نوښی د په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راورسته لومړی ځل وی چې د ایران او امریکا مشان خپل کې ګوري د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی سلاکار حمید ابو طالبی د سه شنبه پورز پر خپل ټوئیټر ویلي د ایران د ولس حقونو ته درناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شامل دل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي د ایران دولتي رسنیو د دې هواد د پارلمان د مرستيال علي متوهری له خلی ویلي ورسته لاغی چې امریکا د ایران سره لا اټومي تړون ووتل د دې معنی داده چې له امریکایانو سره خبرې بس پکاوي وي نو مولوی ویلي چې ترامپ لا اټومي تړون نه وای وتل او پر ایران بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزې نه و
د سارو بجو پنځوس د خېلې لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټې په اړه یې پرېکړه نهایي کړې ده کمیسیون ویلي راتلونکي 1399 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 دېرشمه بعد افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي ملګری ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نښه کیږي اخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر لنن ورځې چهارشنبه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو پرون په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې برید شو چې 15 کسان پکې وژل شول د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی د روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسي ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی تورن کړی چې د یکشنبه د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرني بایسکل چلوونکي پکې وژل شول خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ
د ژوند رنگونه
نوم محمد قیم
اچھا کوي دلته خرڅوي
تا کاروبار کوم گاچونه خرڅوم ټیکه خرڅوم
اڅنګل دې ټکو کاروبار
شکر زمونږ عمر پکې خصي تیریږي خط صفا
دا ټکه دې کوم زین راوړي
اخلم زدلته ودا د هندستان د انديدي د بمبئی پونم
گاچونه دی البته
گاچونه هم دا کریپی گاچم دې ته وې دې نه باندې گاچ نه راځي
دا خلک چې په راخلي
دا کمیسله په راخلي نسونې له په راخلي لمن له په راخلي ټګری له په راخلي بوټه پکې و هي غمی پکې و هر شل په راخلي
څومره وخت یې دا کار کوي
تقریبا د ما عمر خو تقریبا یو 15 کال کې چې دا کار کوم
او البته متر بسو خرڅوي دا گاچونه
لمتر سلورنی مې رپې چې دا میا خصه تر اوسه چې اوس 15 خرصوم
او قیمتي کوم یو دا یعنی قیمتي گاچونه پګشتري
نه ما سر نشته ما سر دا یو رنگ دی غربي شمیده چې غز 200 پیدا
او ډیر خلک زیاتره تاسو سودا اخلي کڅنګ
ولا شکر دا و خلک ډیر لمان اخلي ارزانم دا مضبوطم دا خم دا
خپل کور ته امړې کنه
چې په کار چوي سم چې په کار نه سونو سمې په کار چوي سم
یعنی چې په کار چات من دم دی گاچونه
یزور دینه باندې بل گاچ خنسته ورم او دم دی را کار اخلو کمی سم ته جوړې سره جوړې
ډیر مننه کو
تاسو سره خدای دې خوشحال
په پکتیکا کې تر 2.5 میلیونو د زیاتو افغانیو په ارزښت د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت لري
د پکتیکا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د دویمې برخې 12 کیلومتره عمومي سړک د اساسي جوړولو چارې د سې شنبې په ورځ رسمن پیل شوې چې ټول ټال 252 میلیون افغانۍ لګښت په پرې راځي په همدې مخه په جوړه سو مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د ولایت شورا استازو د نظامی او ملکی ادارو مسولینو قومي مخاورو ځوانانو او لسی خلکو برخه اخیستي و د یاد ولسوالۍ ولسونو د دولت ته دغه کار ستای نه وکړه او ازادي رادیو ته وویل کلونه کلونه پر دغه لار په خامه سړکونو ناروغانو سپنجرو او میرمنو تګراته کاوچی لا زیاتو مشکلاتو سره به مخ خو زیاتوي چې د سړک په جوړېدو سره به ټولستون زیهواري او دی به لګنو اسانتیا وڅخه برخمن سي
دغه نن ډیره لوی ورځ ده چې په جانخیل ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه شروع کیږي او هم مهم کار یې چې سړک ده دا یو لوی کار ده موږ یې ستایو هر وخت زموږ دپاره باید داسې کارونه وشي که هغه هر څوک چې کوي
نو دغه سړک باندې موږ ډېر خوشحاله چې نن یې افتتاح کیږي دا د خلکو ډېرې ستونزې حل کوي نو دا ډېره لویه مهرباني ده له موږ سره د ټول دولت
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ عمومي سړک ته لومړۍ برخې لس کیلومتره کار لوړاندې پیل سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ یاست وخت په افغانستان کې د سهار اوه نیمې بجې شوې سید سمې عباس